تاسو څخه قدرمنو دوستانو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې هم د افغانستان د انتخاباتو لپاره په چمتووالو ریپورټونه لرو، خو پایله خبرونه کوو. دا افغانستان امنیتی ځواکونو په کابل ولایتونو کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې سبا ته په اطمینان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات به د لومړي پړاو په څیر بریالي تیر شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق د وضعیت د څیړنې لپاره غونډه کړې ده. افغان امنیتی ځواکونو په کابل ولایتونو کې خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې سبا ته په اطمینان په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خلک قرباني ورکړي. یو بل امتحان د دوی په مخ کې دی چې هغه د شنبې ورځ. زما هیله د افغانستان د خلکو کنه ده چې پوره ډاډ اطمینان راوځي او په انتخاباتو کې اشتراک وکړي.
خغلی نبیل ازادي رادیو سره په دې مرکه کې ویل چې وسلوال مخالفان او نور هغه ډلې چې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه کوي د توان نه لري چې د انتخابات ګډوډ کړي. د افغان دولت مخالف وسلوالو پر خلکو غږ کړی چې د دویم پړاو په انتخاباتو کې برخه وانخلي. طالبانو د انتخاباتو د لومړي پړاو د ترسره کېدو مخکې هم افغانانو ته ورته خبرداري ورکړې وو. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخابات به د لومړي پړاو په څیر بریالي ترسره شي. ډیوډ کیمرون پرون مازیګر له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د خبرو پر مهال د افغانستان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې افغانان به په دویم پړاو کې په خپل پراخ ګډون سره دغه بهیر کامیاب کړي او خپل نوی ولسمشر به د خپل رایو په وسیله وټاکي. ټاکل شوی ده چې سبا د اشرف غني احمد ضیا او عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بیټنګ لپاره نوې روزون کې وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ اعلان وکړ چې ورسته لړۍ روحسوې انډی مول زومن څو افغان لوبغاړي د 2015 کال نړیوال جام لوبو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګ مشر فرید اوتا کزادی رډیو ته د دغه برتنوي روزون کې پاړه وویل مولس په 2015 کال کې د سکاټلند او په 2003 کال کې د کینیا روزون کې هم پاتې شوې. ټاکل شوې ده چې مولس په څو ورځو کې کابل ته ولاړ شي او د ملي ټیم د بیټنګ یا توپ وهنې روزنه پیل کړي. او سم د نړۍ څو خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراق د وضعیت د څیړنې لپاره غونډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په عراق کې اسلام پالو وسلوالو څو خارونه او خرګوټې لاندې کړې دي. د دې شورا مشر او د ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالی چورکین ویلي په عراق کې د ملګرو ملتونو استازي نیکولای ملادینوف د ویډیو کانفرنس لارې د امنیت شورا غړو ته ویلي چې دمګړې بغداد ته د تاوتریخوالي د خبرېدو خطر نشته. په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما بیا ویلي عراق به د امریکا د متحده ایالاتو نور مرستې ته اړتیا ولري، خو نوموړي په مشخصه توګه څرګنده نه کړه چې د امریکا متحده ایالات به څه ډول مرسته عراق ته برابر کړي. لوړ پوړو امریکایي چارواکو ویلي واشنگټن پر دې غور کوي چې په عراق کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو ماموریت پیل کړي کنه. د عراق د څو خارونو له نیولو وروسته د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډلې اعلان کړی دی چې دوی به په موصل او نورو نیول شوو سیمو کې شرعي قانون نافذ کړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډلې سره په دې پاسونو کې نور سنی یاغي وسلوال هم یو ځای شوي دي. لا ازادي راډیونه خبرونه وري. د اوکرين ولسمشر پټرو پروشنکو پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین اعتراض کړی چې روسي ټانکونو ته اوکرين ته د ننوتو اجازه ورکړې ده. د اوکرين د ولسمشر یو ویان پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې پروشنکو وایي دا د منلو نه دي. بلورتا کرملن وایي چې ولادیمیر پوتین په ټلیفون له پروشنکو سره خبرې کړې. د پوتین ویان دویل پروشنکو ولسمشر پوتین ته د اوکرين د جنوب ختیځ سیمو د قرارولو پلان تشریح کړ. تر دې مخکې پرون د اوکرين د کورنۍ چارو وزیر ارسین اواکوف ویلي و چې درې روسي ټانکونه او یو شمېر نور زغروال ګاډي د اوکرين په ختیځ کې هغه سیمو ته داخل شوي چې د بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې دي. په عین حال کې روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوکرين د بحران د هواري په اړه یو پریکړه لیک مسوده وړاندې کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر ویتالی چورکین په وینا په دې مسوده کې په اوکراین کې د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه شوې ده او د سولې د داسې پلان وړاندې شوی ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازماني مشري وکړي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې ویلي و چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د مخنیوي هڅې کمزوري دي او اندېښنه ورته لري. د اوکراین په ختیځ کې اوکراینیز ځواکونه له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره چې یو شمېر ښارونه یې لاندې کړي په جګړو بوخت دي. اروپایي ټولنې په کاسوو کې خپل ماموریت چې د عدالت او قانون تامینېدل دي تر 2018 میلادي کال پورې غځولی دی. د اروپایي ټولنې 2000 کسیزه ډله په 2008 کال کې څو میاشتې وروسته تر دې په کاسوو کې ځای پر ځای شوه چې له سربیا یې خپلواکي ترلاسه کړه. اروپایي ټولنې په یو بیان کې پرون ویل چې دغه ماموریت به اوس په تدریجي ډول د کاسوو په قضایي چارو کې له تنفیظي وظیفو ځان راوباسي. د بیان له مخې د اروپایي ټولنې ماموریت به اوس په کاسوو کې د تړونونو د تطبیق او ساتنې په برخه کې د ظرفیتونو پر لوړولو تمرکز کوي، سو په دې ډول له سربیا سره د اروپایي ټولنې په منځګړتوب موافقې ته ورسیږي. دا و خبر. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. خبرې چې ولسمشر حامد کرزی په امنیتي ځواکونو غږ کړی چې په انتخاباتو کې دې له مداخله ډډه وکړي. همدارنګه مولادي هم خبر وشي د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل ډاډ څرګندوي چې دا ځلې به د انتخاباتو د بهیر په ګډوډولو کې د وسلوالو مخالفینو او د سیمې د استخباراتي کړیو هڅې له ناکامۍ سره مخ شي.
دې دور انتخابات کې زموږ ټول تحلیل دا دی چې دوی به تیر ورنه د سربره ناکامۍ به دوی ډیره وي او دې لپاره موږ خاص دلایل لرو.
لا خغلی نبیل سره بشپړ مرکه په همدې خبرونه کې خبريږي. د ننګرهار او کونړ څخه مو د انتخاباتو لپاره په روانو امنیتي چمتووالو هم خبرو. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسه یا فیفا ویلي د جمهور ریاست په دوهم دور انتخاباتي کمپاینونو کې د کاندیدانو دفترونو په ځینو برخو کې کمپاینونه په مثبت توګه پر مخ نه دی وړي. دا موضوع هم څېړو که وخت زین نور ریپورټونه هم راخلو. ځوان فکر پروګرام هم د دې سات په پای کې مهر. ولسمشر حامد کرزی په افغان امنیتي ځواکونو ټینګار کړی دی چې په انتخاباتو کې د بې پاري پاتې شي او لاسوهنه دی نه کوي. پکې په دې اړه د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له امنیتي چارواکو وغوښتل چې سبا په انتخاباتو کې خپله بې طرفي وساتي. حامد کرزی د ویډیو کانفرنس له لارې د ملي دفاع وزارت له چارواکو سره په خبرو کې امنیتي ځواکونه مخاطب کړل او ویې ویل
په تمامي ادارات حکومت بخصوص نهادهای امنیتی
ټول حکومتي ادارو ته په ځانګړي ډول امنیتي ادارو ته په ټینګار سره لارښوونه کوم چې د انتخاباتو په چارو کې هیڅ راز مداخله ونه کړي.
امور انتخاباتي اجتناب ورسره.
ولسمشر کرزی بیا د وسلوالو ځواکونو ستاینه وکړه چې د انتخاباتو په لومړی پړاو کې امنیت ښه تضمین کړی وو. د انتخاباتو لومړی پړاو د عمل په شپړه سمو چې شاوخوا 2 میلیون افغانانو رای ورکړي. حامد کرزی رای ورکوونکو هم وستایل او ویل چې په انتخاباتو کې د پراخ ګډون لاري نړیوالو ته ثابت کړ چې د خپل هیواد پر مختګ او ثبات د دیموکراتیکو اصولو پر بنسټ غواړي. افغان ولسمشر بیا له ټولو افغانانو وغوښتل چې دا ځل هم په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
شنبه به موږ ټول انتخاباتي مراکز ته ورځو او د خپل خوشي کاندید ته رای ورکو. دا ورځ په افغانستان کې د ثبات او ولسواکۍ د لا پیاوړتیا او ټینګ کاله لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان ولسمشر بیا وویل چې د شنبه ورځ د افغانستان راتلونکي ټاکي. حامد کرزی زیاته کړه که د دواړو کاندیدانو په منځ کې هر یو بریالی شي هغه د دې خاورې بچی دی او موږ او تاسو به د هغه ملاتړ کوو او تایید به یې کوو. د پنشن بی پورس چکل ولسمشر کرزی د ویډیو کانفرنس لاري د وسلوالو ځواکونو له چارواکو سره شغیده. د وسلوالو ځواکونو درستی سوال د نورو پاسازي توپ ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې د انتخاباتو پورس به د 24م نمبر فرمان بشپړ پلی کړي. د ولسمشر د 24م نمبر فرمان لمخې باید وسلوال ځواکونه په انتخاباتو کې مداخله ونه کړي او خپل بی طرفي خوندي کړي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل ډاډ څرګندوي چې دا ځلې به هم د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو کې د وسلوالو مخالفینو او د سیمې د استخباراتي کړیو هڅې له ناکامۍ سره مخ شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې امنیتي ادارو د دویم دور انتخاباتو د امنیت لپاره څه ډول تدابیر نیولي سو د دغو کړیو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو مخنیوی وشي، ښاغلی نبیل وویل
تیر انتخابات کې ترستان او طالبان او دغوی خواخوږی دی دورند خط اخوته تیر زیات تلاش وکړ انتخابات مختل کې، اما د افغانستان د ولس په همت باندې د امنیتي ځواکونو په همت باندې دوی ټول پلان نشان شو. طالبان او د دوی پامیان او چې هغه پاکستان استخباراتي کړی دي د دې وضعیت په لیدلو باندې فوق العاده ډېر زیات وارخطا شول، او زموږ معلومات په اساس باندې دوی په یوویشتم د حمل باندې کوچلاخ منطقه کې چې په هغې کې د ایسای پوششي مامورین هم ناست و د رهبری په سطح خپله ناکامي هلته بحث به وکړ، او د مغې په اساس باندې دوی مابین کې ډېر تنشون هم راغلل او تعداد قمندانان حتی ونیول شول برطرف شول، او دا د پاکستان دخورا یا کړی دخورا دوی ته یو سرزنش و. دې دور انتخابات کې زموږ ټول تحلیل داده چې دوی به تیر وار نه دا سر به ناکامي به د دوی ډېره وي، او دې دپاره موږ خاص دلایل لرو. برعلاوه دې چې امنیتي ارګانونه ډېر ښه تجارب حاصل کړي دي د تیر انتخاباتو نه، هغه ظوفونه او خلاوه چې وي په هغې باندې کار شوی دی. بل دلیل دا چې د خلکو ګډون دا وښودله چې خلک نور طالب نه غواړي، ترور وحشت نه غواړي، دا ډېر مهم دلیل دی. دریم دلیل، دوی د تیر دور انتخاباتو ته د څو میاشتو تیاری نیولې وه، کولی شي چې یو کال دوی تیاری نیولې وه، اما دې دور کې یو خو وخت و زمان دوی ته کم وه. بل مهم دلیل هم دا دلیل دا دی چې دوی خپله د طالبانو په رهبرۍ په سطح باندې ډېر سخت اختلافات را پیدا شوي دي، او تاسو خبرې د ذاکر قیوم د ډلې او د اختر منصور د ډلې همدارقم یو تعداد مهم اعضاو په حقیقت باندې پوه شوي دي، هغوی د سولې طرفدار دي، او یا حداقل که د ډاره د پاکستان یا د بعض ایسای د حلقات د وهم او ډار نه دوی د سولې آواز نه شي اخیستی، اما په زړه کې نور نه غواړي چې د مشکلات وطن کې دوام وکړي.
د افغان حکومت سره یو تحلیل چې د ډیورند له پولې اخوانه کوم راکټي حمله چې کېږي، دغه حمله هدف هم دی خدلې دی چې د جمهور ریاست د دومدور د انتخاباتو ګډوډول دي. خپل د ملي امنیت تحلیل څه دی چې ولې دغه حلقات غواړي چې د انتخاباتو پروسه ګډوډه کړي؟ دوی څه هدف ترلاسه کول غواړي؟
دوی مختلف اهداف لري. په دې کې دوی غواړي چې زموږ په تحلیل باندې آینده حکومت، هر حکومت چې راځي هغه مختلف دلایل ته فشار لاندې ونیسي، او پیشتی پیش دوی وضعیت دومره کړکیچن کړي چې که چیرې هغه نوی حکومت د سولې غږ کوي، دوی به نورې زیاتې چنې ویلی شي چې یا طالبانو ته یو سهم ورکړل شي. او د آخر خبرې تاسو به هم اورېدلی وي، د سرتاج عزیز مشاور امنیت ملي د پاکستان چې هغې ویلي چې طالبانو ته باید بعضې ولایتونه ورکړل شي. بعض دا ټولې هلې ځلې موږ د دې په خاطر بولو چې مختلف اهداف دوی تعقیبوي.
نه بل څه، په تاسو مخکې اشاره وکړه چې په د لومړي دور د انتخاباتو په ګډوډولو کې د پاتې راتلو له کبله په طالبانو کې شدید اختلافات رامنځته شوي، او د پټمخو طالبانو یوه ډله پیدا شوې ده چې دوی ځینې قمندانان اعدام هم کړل په نورستان کې. اوس دا ویل کېږي چې دغه شان یوه ډله په غزنی کې هم پیدا شوې ده، او ځینې طالبان بې وسلې کړي دي، ځینې بندیان کړي دي. ستاسو تحلیل د دغه ډلې نسوګ دا کومه ډله ده؟
په نورستان یو کامدیش کې زیاتره د لشکری طیبه ډله چې دغې پراس کې په نامه د شکیل احمد، یو څوک چې د ګجرات پنجاب د دغې پراس کې دی، او غواړي چې په دې رقم یو ترس و روب و وحشت ایجاد کړي، او په نورو ولایتو کې دا رقم ډلې دي، څوک په نامه د محافظ فدایان اسلام ورته وایي څوک، اما مستقیما د پاکستان د استخباراتو د بعضو کړیو وابسته کړی دي چې دوی غواړي په دې رقم ترس و وحشت ایجاد کړي. نو دلته هغه طالبان چې ځان افغان بولي د هغوی وظیفه ده چې اوس باید دوی په دې باندې پوه شوي وي چې پردی کار تر نیمو شپو پورې دی. دوی تر ډېره وخته د دوی په زانګو کې زنګېدل، اما کله چې دوی اهداف ورته تطبیق نه کړل یا ترلاسه نه کړل، اوس په دې باندې مستقیما دوی حملې کوي.
په وسنۍ وسه کې ستاسو تحلیل څه دی؟ د دوی فعالیتونه څومره زیات خطرناک دي په افغانستان کې؟
داسې دي دوی تر اوسه خپل هویت پټ ساتلی په دوه درې مواردو کې، اما دوی هویت اوس افشا کوي خلکو ته. په د افغانستان خلک موږ تاسو لیدلی دي په هره جامعه کې چې وي، چې هغه راشي د دوی په منطقه کې له رقم اعمال ترسره کوي د هغو په مقابل کې وداري. نو موږ په دې باندې مطمئن یو چې دا ډلې به ډېر زر د افغانستان ورکې شي.
نبیل صاحب، تاسو د خپلو تدابیرو یادونه وکړه. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دغو ګواښونو مخنیوي وکړي او خلکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي، سو دوی کولی شي په انتخاباتو کې برخه واخلي او راتلونکي ځای وټاکي. که تاسو یو ځانګړی پیغام خلکو ته ولرئ، نو څه پیغام به وي تاسو؟
زه غواړم درې پیغام لنډو ټکو کې ووایم. یو پیغام د افغانستان خلکو ته، د افغانستان خلک قرباني ورکړي، یو بل امتحان د دوی په مخ کې دی چې هغه د شنبه ورځ ده. نو دا د افغانستان لپاره ډېره تاریخي ورځ ده. زما هیله د افغانستان د خلکو نه دا ده چې پوره ډاډ اطمینان راووزي او په انتخاباتو کې اشتراک وکړي. بل پیغام طالبانو ته، هغه څوک چې دوی د خپل خلکو د وژلو لپاره مذهب شوي دي، دوی ته اوس دا باید ثابته شوي وي چې دوی مشران د دوی لاندې کرښې خود د استخباراتي کړۍ په غېږ کې هلته ژوند کوي، اولادونه یې مکتب ته ځي، ژوند لري، اما دوی رالیږي د خپل خلکو د وژلو لپاره. او دا باید اوس دوی ته ثابته شوي وي چې هر مشر د دوی چې نافرماني کړي، هغه یا وژل شوی او یا بندي شوی. د دونه غټ ثبوت باید دوی نور ونه لري چې دوی غولیدلي. دوی باید هغه زموږ تاسو په عامیانه اصطلاح خپل سر په ګریوان کې کړي. څه وخته پورې به دوی هلته د هغوی خلکو په خوله باندې خپل کلیوال، خپل مشر، خپل کشر، خپل عالم د دین وژني. نو دا دم پیغام. بل پیغام امنیتي ځواکونه ته دی، په هر ځای کې چې دوی ویني چې یو څوک امنیت خلالوي، دغه مخنیوی وکړي او خپله بېطرفي حفظ کړي.
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل و چې د انتخاباتو لپاره یې په روانو امنیتي چمتووالو څرګندونې کولې. تاسو مو غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو ده. په کونړ کې چارواکي وایي د شنبه ورځې ټاکنو ته پوره امنیتي تدابیر نیولي. چارواکي د غرض له خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې په پراخ ګډون سره خپله ملي وظیفه ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل له کونړه د روح الله انوري په رپورټ کې اورو.
د کونړ والی او د امنیتی ځواکونو مشرانو د پنځشنبې پورز په یو خبري غونډه کې خبري اعلان ته وویل چې دوی د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره پورا امنیتی تدابیر نیولی او چاته به اجازه ورنکړي چې یا انتخابات ګډوډ او یا هم درغلی وکړي. کونړ والی شجاع الملک جلال اول افغان امنیتی ځواکونو او د کونړ ولسونو خلکو ته په لومړی پړاو ټاکنو کې و خود چې دوی د هر ډول بریدونو مقابله کوي او هیڅ قسم ګواښونه به یې د رای ورکولو څخه منی نه کړي.
وسم لکه څنګه چې مخکې و مغه شاند ان شاء الله تعالی دا درم زمونږه ارګانونه امنیتی ماده دي. خپل لسونو نه دا هیله کوو، دا تقاضا هم ده چې ټول د رای صندوقونه ته راشي.
هغه وایي د دوهم پړاو ټاکنو کې په ټولو هغو ځایونو کې امنیتي پوستې جوړې کړي چې له کومو ساحو په لومړي پړاو کې بریدونه کېدل. کونړ والی وایي هیله مند دی چې وسلوال طالبان به هم د خلکو په وړاندې خنډونه پیدا نه کړي.
مونږ په مخالفینو باندې همدغه کوو چې کونړیان یې، خو تاسو د حد اقل خپل د افغاني غرور باید وساتئ، خصوصا په دغه ورځ باندې چې د افغانستان د سرنوشت مسله ده. که په خپله پکې اشتراک نشي کولی نو زمینه سازي دې وکړي چې خلک راشي او ټول خلک پکې اشتراک وکړي او دغه انتخاباتو پروسه زموږ په کامیابۍ سره.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای دوی ټول سرتیرو ته امر کړی چې د رای ورکولو مرکزونو څخه به 100 متره لرې ولاړ وي او چې هر کله خپل رای ورکوي باید له وسلې پرته مرکز ته نوزي او رای ورکړي. ملی پولیس با د رای ورکولو لزایا 100 متره لری وی، یوازې با د خلکو او د رای ورکولو مرکزونو ساتنه کوي او چې هر کله یو سرتیری رای ورکوي باید به وسلی مرکز ته لاړ شي او د هیڅ ډول لاسوهنی حق نه لري. حال تبا ملی اردو، ملی امنیت، شکایاتو کمیسون غړي او ناظرین موجود وي. هر څوک چې درغلی کوي باید مخایونی ولشي. هغه وای ټول ولسوالیو ته د ټاکنو ټول مواد رسولی او هیڅ ستونزې سره نه دی مخامخ شوی. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلی هم په خبری غونډه کې وویل چې دوی هم خپل ټول تدابیر نیولی او کچیرته په کوم ځای کې خلک د کومې پیښې سره مخ کیږي نو باید چې نږدې روغتیایي مرکز ته لاړ شي، ځکه چې هلته د روغتون په څیر اسانتیاوې ورته برابرې شوې دي.
زه خپل ولس ته اطمینان ورکوم چې انشاءالله چې هیڅ نو مشکل به د صحت ته موجود نه یی د دوا مکمل اکمالات شوی دی نور د غذایی مواد اکمالات تر تشویل ټول کوین کونتا او څه چې دی په سلو کې د ایمرجنسی لپاره کیټونه هغه اکمالات ټول کوین کونتا شوی دی چې زخمی ک پیخیږي خو نه خاصه اول به دې کلینیک ته مراجعه وکړ ته امبولانس ته آماده ده سامان ته آماده ده پرسنل ته آماده ده
د یادونی وردا چې د حمل په شپارسه منیټه په کونړ کې که څه هم چې سخت باران او د رای ورکولو په اکثرو مرکزونو د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونو دوام درلوده خو بیا هم له یو لکو زیاتو کسانو په انتخاباتو کې ګډون کړی و او دا ځل خلک وایي چې له پخوا زیاته برخه به اخلي او یو داسې چا ته به رای ورکوي چې عالم او د افغانستان لپاره ګټور وي
بلخوا په ننګرهار کې ګډ افغان امنیتي ځواکونه وایي د تیر لومړي پړاو انتخاباتو په مقایسه دوی له هر پلوه غښتلي شوي او د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي په دې اړه به له ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواري راستولی رپورټ واورو
ګډو افغان امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د یوې خبري ناستې پر مهال ډاډ ښکاره کړ چې دوی ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیولی په ننګرهار کې د ملي اردو څلورمې لیوا قمندان دادن لونګ وویل تیر ځل د ځینو وسایلو کمبودي درلوده خو دا ځل د هوایي ځواک په ګډون نور مهم وسایل او وسلې د دوی په واک کې دي او د هر ډول امنیتي ګواښ پر وړاندې چمتو دي
په تیر ځل باندې موږ 1350 نفره یعنې پرسونل استخدام کړو دا ځلې صرف د ملي اردو 3200 نفرانو تابع کړي دي تیر ځل هغه درندې وسلې چې موږ په لرې واټن کې خپل اپراسیون حمایه کړی وای تیر ځل مو نه درلود دا دپا موږ زیره مې در باندې دا وسلې هم ترلاسه کړي موږ تیر ځل کې هوایي حمایه نسبتا هغه ځلې ضعیفه دا ځل ستاسو خپل د ملي اردو چورلکه مې اولس مې 15 مو خپل اختیار کې لرو
د ننګرهار امنی قماندان فضل احمد شیرزاد وایي د تیرو ټاکنو پر مهال چې له کوم سیمو څخه د دولت د وسلواله مخالفینو انداختونه کېدل هغه سیمې تصفیه کړې او د رنګ د امنیتي ځواکونو په شمیر کې هم زیاتوالی راغلی
هغه تیر ځل ځینې مشکلات ولیدل هغه ځانګړي ځایونه چې هلته دشمن شتون درلود دا هغه فیرونه کوله هغه ساحې موږ ټولې د اوس څخه زموږ ملي امنیتي ځواکونه ځای په ځای دي لوړې تپې هغه ځایونه خصوصا په وزیرو په ساحه کې چې د خوږیانو ځینې ناامنې سیمې وي هغه سیمې ما او جناب قمندان صاحب لیوا پر هغه باندې پوره پاملرنه هغه ته کړې ده او زموږ ملي امنیتي ځواکونه د اوس څخه هلته میشت دي همدارنګه چپرهار او بچراګام کې هغه سیمې چې تیر ځل په و کې وسلوالو طالبانو شتون درلود دا ځل هغه سیمې موږ ټولې یا مو د یوې میاشتې را په دېخوا امنیتي پوستې پکې ځای په ځای کړي دي او په هغه سیمې کې چې امنیتي پوستې نشته موقتي پوستې مو دا اوس ځای په ځای کړي دي چې دا د تیر ځل په پرتله شوالی راغلی دی
په ختیځه سیمه کې د 301 سرحدي لیوا سرپرست قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل هم په خپلو خبرو کې وویل چې سرحدي ځواکونه به د تیر په څیر هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې ټاکنیز بهیر ګډوډ کړي
سرحدی پولیس په هغه جګو سوکو کې چې د سرحدی ولسوالیو کمی جګو سوکې دي چې مخکې انتخابات په اول پړاو کې درنا د افغانستان د نظام دښمنانو استفاده کوله نن د امنیتي ځواکونو د همکاري په اساس باندې هغه ټول جګې نقطې نیولې دي او دښمن ته به اجازه ورنکړي چې زمونږ د مرکزونو امنیت خراب کړي بل علاوه له دې نه په ټولو سرحدي ولسوالیو کې سرحدي پولیس ځان ته ریزرو قوتونه لري دوی کوي چې د ضرورت په وخت کې هر نقطه کې چې مشکل پیدا شي هر مرکز کې چې مشکل پیدا شي د سرحدي ریزرو قوت هلته ځان ورسوي
د ننګرهار د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې دا ځل په دې ولایت کې 303 نوي ټاکنیز مرکزونه فعال شوي په داسې حال کې چې په لومړي پړاو کې 303 اتیا مرکزونه فعال وو
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو موسسه فیفا وایي د جمهور ریاست په دوهم دور انتخاباتي کمپاینونو کې د کاندیدانو دفترونو په ځینو برخو کې کمپاینونه په مثبت توګه پرمخ نه دي وړي خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري
منفی کمپاینونه له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل د قومي ادبیاتو کارول او امنیتی ګواخونه هغه سدي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دوهم دور په کمپاینونو کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه په خپل تازه راپور کې په ګوته کړی دی. د دې مؤسسه چارواکو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناشته کې د کمپاینونو په اړه د خپل موندنو نتایج اعلان کړل. د دې مؤسسه مشر نادر نادری سره له دې چې د جمهوریت ریاست د دوهم دور کمپاینونه بریالی بولی خوای چې د کاندیدانو دفترونو په ځینو برخو کې کمپاینونه په مثبته توګه پر مخ نه دی وړي.
په کمپاینونو کې متاسفانه منفی خبرې سوی ده، او هغه اصول د یو کمپاین چې ورته ضرورت لري چې په برنامو باندې خبرې وسي، په خپله کمپاین په مثبت اړخو باندې خبرې وسي او مقایسه په مثبتو مسایلو باندې وسي، دا متاسفانه کمتر سوی ده.
نادری وای د کمپاینونو پر مهال ولیدل شول چې کله کله کاندیدانو یو د بل په شخصي او خصوصي ځانګړتیاو هم خبرې کړي دي. د ل کاندیدانو و غوښتل چې د انتخاباتو د پروسې د سکوت دوره دی رعایت او د رایې چونې په ورځ دی ل کمپاینونو ډډه وکړي. د سکوت دوره ل رایې چونې اته سلويخ سات وړاندې پیلېږي او کاندیدان په دې دوره کې د کمپاین حق نه لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه په داسې حال کې د انتخاباتو د دوهم دور کمپاینونو ځینې منفي اړخونه په ګوته کوي چې د دې کمپاینونو پلویانو په ځینو غونډو کې یو بل سپک کړی او له سیاسي ادبیاتو لری خبرې کړې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې د تازه راپور په حق له تر اوسه د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو ټیمونو کومه تبصره نه ده کړې.
تیر 15 کاله د افغانستان په معاصر تاریخ کې د پیښو ډک کلونه دي. د افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته کمونیستي حکومت ړنګ شو، خو ډیر زر د جهادي ډلو د خونړیو جګړو لامل کابل ړنګ شو. وروسته د سختریزو طالبانو واکمنۍ دا هیواد د لا نورو ستونزو سره مخ کړ. افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو راتګ سره یو نوی پړاو پیل شو. دغه پیښو ته ملالۍ بشیر د فرانسې خبري اژانس د کتنې مهم ټکی دروړي.
د شنبه په ورځ به افغانان د هیواد د ولسمشری په دوهم پړاو کې رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې به افغانان د ولسمشر کرزي ځایناستي ټاکي. جمهور رئیس کرزي د افغانستان د دولت چارې د 2001 کال را په دې خوا له هغه وروسته پر خپل غاړه درلودې چې د طالبانو واکمنۍ سقوط وکړ. په تیرو ډیرو کلو کې په افغانستان کې ځینې مهمې پیښې تر سره شوې دي. د 1999 کال د دسمبر په میاشت کې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته ننوتل. په همدې سره په افغانستان کې کمونیست رژیم پیاوړی شو. د شوروي پوځونو سره افغان مجاهدین چې د غرب ملاتړ درلود د یوې لسیزې پورې وجنګېدل، چې د دې جګړې په پایله کې د شوروي اتحاد پوځونه له افغانستانه د 1999 کال د فروری په میاشت کې ووتل. په 1992 کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له چپکېدو سره په هیواد کې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو ډلو ترمنځ نښتې پیل شوې. په دې کورنۍ جګړه کې د دوه کلونو په اوږدو کې تقریبا 100,000 افغانان ووژل شول او د کابل ډیری برخې په پوره توګه ورانې شوې. په 1994 کال کې سختریزي طالبان د پاکستان په ملاتړ د هیواد په جنوب کې راڅرګند شول. په 1996 کال کې طالبانو کابل ونیوي او په افغانستان کې خپل د تعبیر پر بنسټ اسلامي شریعت پلي کړ. د شوز پر کار کولو بندیز ولګید او د سنگسار سزا یې جاری کړل. د طالبانو مشر مولا محمد عمر د القاعده سره نږدې اړیکې درلودې او د دې شبکې مشر اسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړه. په 2001 کال کې په امریکا کې د سپتمبر 11 د بریدونو وروسته پر افغانستان د امریکا په حمله کې د طالبانو رژیم لمنځه ولاړ، خو هغه وخت بن لادن امریکا ته په لاس ورنغلې. ولسمشر کرزي د موقت حکومت پر مخ وړلو لپاره وټاکل شو. بهرنیو هیوادونو په میلیاردونو ډالر د افغانستان د بیا غونی لپاره مرسته وکړه. 3,50,000 پوری بهرنی پوځیان د افغانستان د امنیت ټینګولو لپاره وګمارل شول. په 2004 کال کې د هیواد لمړی ولسمشریزي ټاکنې تر سره شوې. د دې ټاکنو په پایله کې ولسمشر کرزي 55 پسل کې رایې ترلاسه کړې. یو کال وروسته د هیواد پارلماني او ولایتي ټاکنې هم تر سره شوې. په 2009 کال کې ولسمشر کرزي د دوهم ځل لپاره جمهور رئیس شو. ویل کېږي چې د دغه کال په ټاکنو کې زیاته درغلي شوې وه. طالبانو دغه انتخابات د غرب یو د سیسو بلل. شاغلي کرزي د دې انتخاباتو په لومړي پړاو کې 9.5 په سلو کې رایې اخیستې وې، خو د مخالف کاندید عبدالله عبدالله د ټاکنو دوهم پړاو ته تللو مخکې له خپلې کاندیدۍ څخه لاس واخیست. سږ کال په افغانستان کې د دریم ځل لپاره ولسمشریزي ټاکنې ترسره کېږي. دا به لومړی وار وي چې په ډیموکراټیکه توګه واک بل ولسمشر ته وسپارل سي. جمهور رئیس کرزی د اساسي قانون پر بنسټ نسی کولای د دریم ځل لپاره ولسمشر وټاکل سي. دا انتخابات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په هیواد کې د طالبانو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی دي او امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي او د هیواد راتلونکی د بې اطمینانۍ د حالت سره مخامخ دي.
د دیار لسوه درې نوي کال دوهم ځلي انتخابات څلرویشت ساعته له آزادي راډیو او آشنا راډیو شیبه په شیبه تعقیب کړئ. منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او اف ام سل اعشاریه پنځه.
دوستانو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له بجو نه د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي اورېدلی شئ. د ماښام له وو نه د سهار تر وو بیا په همدې صفه د آشنا راډیو خبرونه خپرېږي. وستاسو د ازادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.